السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2022 کال د سپټمبر د میاشتې اتمه نیټه ده. مليحه میرزا د مو د مشال ریډیو د ماسپخین درې بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام سروې لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له انیسا اجمل نه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سلټی کی، په پاکستان کې لسیلابونو د وشل شو شمیر ل 1500 لوړ شوه. په خاني وزیر اعظم عمران خان دی وی خزینه جج پړه په کړو خبرو پیغمانی خولي، او امریکا پر روسی لدی بچ د جنگي جرمونو تور پورې کړی چې دا هیواد په جبري توګه په زرګونه اوکرانیان تر خپل واک لاندې سیمو ته انتقال کړي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان حکومت وایي چې د جون له نیمایي راهیسې په راغلو سیلابونو کې د وشل شوو کسانو شمیره 1550 ته رسیدلې. د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې د ستمبر په 10 په خپل وسني ریپورت کې ویلي چې سیلابونو 1,00,000 او 2,000 کورونه هم روان کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO بیا پرون په خپور کړي خبرداری کې ویلي چې په پاکستان کې د سیلاب له وجې د روغتیا نظام ګډوډېدو له وجې ناروغۍ خپرېدای شي. هلته د خیبر پښتونخوا د عامې روغتیا د څانګې مشر ډاکټر نیک داد افریدی پرون مشال ریډیو ته ویل چې دوی ځینو سیمو ته د بیان لیګل شروع کړی دي.
تقریبا یولس ضلعو ته لګلي. اول نمبر کې خو د خان او ټانک دي، هلته لکه ماشه زیات دي، ډینګي او ملیریا خطره پکې زیات ده. اول دي څلور غوډې کیسه ټایفاید سترګو ورته بیماري دي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون په ډیره اسماعیل خان کې د سیلاب ځپلو سیمو دورې پر مهال ویل چې نړیوالې مرستې ور روانې دي او کوشش کوي چې ټولو حقدارو اغېزمنو شوو خلکو ته په وخت ور ورسوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخانی وزیر اعظم عمران خان د یوې خزینه جج پړه په کړو خبرو پیغمانی خولې. ډان رسپانې او سما ټلویزیون لیکلي چې عمران خان د ستمبر په 10 په اسلام آباد های کورټ کې په مقدمه کې په خپل جمع کړي جواب کې ویلي چې جج زیبا چودھری ته ګواښ کول مطلب نه و. عمران خان د اگست په 6 په اسلام آباد کې مظاهره چانو ته ویلي وو چې دغه د ګوند یو نیول شوي سیاستوال شهباز کل ته د جسمانی ریمانډ ورکوونکي اډیشنل خزینه جج زیبا چودھری دی تیار اوسی ځکه چې دی به خلاف کاروایی کوي. عدالت له عمران خان غوښتي چې دغه بیان وضاحت دی وکړي. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځې تعلیم او کارته پرېږدي. د ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم کوم قانون نه لري، او ارس چې یو طالب چارواکي وایي هم هغه قانون ګڼل کیږي. د ادارې زیاته کړې چې طالبانو د افغانستان نیمایي خلک یعنې ښځې له زده کړو او کار څخه منع کړي دي. هیومن رائټس واچ ویلي چې په هیڅ بل هیواد کې د ښځو په مخ دومره سخت محدودیتونه نشته لکه څومره چې په افغانستان کې دي. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15 د افغانستان جمهوری حکومت په چپکولو کابل ونیول. هغه وروسته په زیاتره سیمو کې جنکې لشپږم ټولګي پورته له تعلیمه منع کړي، د ښځو کار یې محدود کړي او په ښځو یې مخ پټول جبري کړي دي. د افغانستان په غزنی ښار کې یو ښځه بشل شوې ده. طالبانو سیمه ییز چارواکو ویلي چې دا ښځه په شخصي دښمنۍ کې هدف ګرځېدلې. نن د امنیه قمندانې ویان ابو خالد سرحدي مشال ریډیو ته ویل چې په دې ښځې باندې یو وسلوال کس وړمروز د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ډسې کړې دي. تر اوسه د دې ښځې کورنۍ لا په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا پر روسی طور پر کړی دی چې په اوکراین کې د رواني جګړې پر مهال د خپل واک لاندې سیمو ته په جبري ډول د 14,00,000 اوکراینیانو په لیږدولو جنگي جرمونه کړی دي. دې طور د ملګرو ملتونو چارواکي اړ کړي چې له روسیې څخه تصفیوي کمپونو ته د نړیوالو د لاسرسي غوښتنه وکړي. مسکو دا تور رد کړی او ویلي دي چې په میلیونونو اوکراینیان روسیې یا د روسیې تر کنټرول لاندې سیمو ته په خپله خوښه تللي او هلته آزاد او د خپلې خوښې ژوند کوي. او افغان کرکټ لوبډله نن په 40 اوریزه کرکټ سیالیو کې له هند سره لوبه کوي. په دوبی کې کیدونکې دا لوبه د پیښور په وخت ماخام 9 بجې پیلېږي. د ستمبر په 10 په یوه بله سیالۍ کې پاکستان افغانستان ته ماتې ورکړه او فاینل ته ووت. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیسا اجمل درته وړاندې کړل. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو له 1.5 څخه زیاتو کسانو د وژلو ترڅنګ له 1.5 لک څخه زیات کورونه ویجاړ کړي دي. په لکونو خلک بے کوره شوي هم دي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې د صحي خدماتو رسوونکو مرکزونو د ویجاړي له امله د ګڼو ناروغو د خپرېدو یره ده. په دې ناروغو کې د ډینګي، ملیریا او هیزې یادونه شوې ده. حکومتي چارواکي وایي کوشش کوي چې ټولو سیلاب ځپلو سیمو ته په وخت مرستې ورسوي، خو د لارو د خرابېدو له وجې دا کار آسان نه دی. شاهین بونیری له تفصیل سره.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې په پاکستان کې د سیلابونو او بارانونو په نتیجه کې د روغتیا ټول 1,416 مرکزونه اغیزمن شوي دي. سیلابونو د روغتیا ډانچې ته تر ټولو ډیر زیان په سند صوبه کې رسولې دي او 422 روغتیايي مرکزونه لاهو کړي دي. د WHO ویان طارق یساروویچ د سپتمبر په 6 نیټه په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې په سیلاب ځپلو سیمو کې له 4,500 ډیر طبي کیمپونه لګولي او د ملیریا، ډینګي، هپاتایټس او خېټې د رنځونو د تشخیص لپاره یې خواوشا 2,13,000 کیټونه ویشلي دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ولسی روغتیا د سازمان مشر ډاکټر سایما عابد اویل چې د WHO خبرداري په ځای دی او باید ولس او حکومت دواړه د رنځونو د مخنیوي لپاره په شریکه کار وکړي.
خو تاسو خبرې چې هغه ای سره کولرا کیږي، ټایفایډ کیږي، هپاتایټس اے شو دې سره چې کومې د ملیریا خاص تور باندې وکړي چې خو بو کې ملیریا پیراسایټ چې کومې د پیدا کیږي دا فلډ افیکټډ ایریاز کې دی ایسان شو، ټانک شو، دیر شو، سوات شو او اسوسییټ نارت اینڈ ساوث ریزیدنس شو دا ټول ایرا علاقې چې کومې د هغه کې هیلث فیسیلیټیز لکه د هسپتالونو شو، ډیسپنسریانو شو نو هغه ټول ډیر زیات افیکټیو دي. البته وو ولاړ دی او دینه علاوه چې کوم دی ډاکټران بهر خبره ده ډیسپلی شوی دی.
سیلابونو او بارانونو د خیبر پښتونخوا په سواد، دیر ټانګ، ډیر اسماعیل خان او نوخار کې هم د روغتیا ډانچا اغیزمنه کړې ده او خلک یې خپل کورونو پرې خودو ته اړ کړي دي. له خیبره د ښځو او ماشومانو د حقونو فعاله جمایمه اپریده وایي چې د بې کوره شوي خلکو په کیمپونو کې ډیر ناروغ ماشومان او ښځې لیدلې دي چې دوایانو او خوراک ته اړتیا لري.
داسې ډېر ایریا سو په ډی آی خان کې چلته سره میډیکل ټیم هم نو تل نو هغه ته چې کومې پرېګننت وومن وي یا نیو بورن بیبیز وي نو هغه ته خو ډېر هم مشکل دی. به ور سره په سکین باندې ډیفرنٹ الرجی راغلي دي د ماشومانو، خېټې پرابلم هم ورته ډېر زیات شوی دی. داسې ډېر ایریا سو چې سره ورته میډیکل کیمپس یا میډیکل چې ټیم وو هغه راغلي نه وو او چې کوم ور سره نږدې هسپتالونه وو هغه ټول اوبو نه ډاکونو هغه چې د هسپتال نشو اپروچ کولی چې بیا لرې هسپتال لسي نو هغه اوبویسلی ټول غریبانان دي هغه دومره واس نه لري.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د روغتیا څانګه وایي چې د نړیوالو ادارو په مرسته یې په سیلاب ځپلو سیمو کې د طبي کیمپونو انتظام کړی او د رنځونو نه د خوندي پاتې کېدو لپاره یې د ولسی بیدارۍ کمپاین پیل کړی دی. د روغتیا د څانګې یو لوړ پوړی چارواکی ډاکټر اکرام الله وایي چې حکومت هڅه کوي چې د خلکو روغتیایي ستونزې هوارې کړي او لاهو شوي روغتیایي مرکزونه بیرته آباد کړي.
health department chedi agi full level bane laga medical camp di awareness campaigns di age da para mustalif dawayani age da para surveillance activities no har so agi grid inshallah chara shuma rawani o khalf da para da pakar ri chani da khul safai shalu sati safa ubo safa khurak gando bo nazan sa dil kam se ki negative bolari agar apni madad aap ke tehat mane ya ضلع انتظامیہ شعا یا رغش راغے پتھو بارے ہو بلک شی چیزا بلین گی ہونے ملیریا خطرہ دا رشی بیٹ نیٹ اویلیبیلیٹی لکم با تقسیم کولی گیا رہی کچھ ہو آلیڈی بلاشی تقسیم شی میری چچا سر اصلا زبندو بس کی دیشی جان دے دماشو نا بچا تھی.
په نه حال کې په پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره د نړیوالو مرستو لړۍ دوام لري او د جاپان حکومت د 2 میلیونه ډالره بیړنۍ مرستو جمعنه کړې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې په سن کې د سیلاب ځپلو سره مرستې ګړندې کړې دي. په پام کې دا چې د ملګرو ملتونو ستر سکتر انټونیو ګوتریش هم د سیلاب ځپلو له حاله د ځان خبرولو لپاره د سپتمبر په 9 پاکستان ته سفر وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو اوریدل په پاکستان کې د قدرتی آفتونو په وخت مبارزي کمی اداره وای په هیواد کې روانو سیلابونو کې تر 1.5 سو زیات کسان مړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې سیلابونو د خیبر پختونخوا په ګڼو سیمو کې هم ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. وربشو ډیر اسماعیل خان ته چې یو له سیلاب ځپلو سیمو څخه دا وخت را سره ځایي خبریال سعود میسود د ټلیفون په لاین دی ورته ستړي مشوایو. ډیر مننه سعود صاحب. د سیلابونو وروسته حال کراته راکړې په ډیر اسماعیل خان کې په سیلابونو کې څومره زیانونه رسیدلي دي او د رغونې چارې په کم پړاو کې دي؟
بالکل تاسو هم ویل دا خیبر پختونخوا چې کومه سیمه ده ډیر اسماعیل خان ورته راځي لټانک نو په دې کې په ډیر زیات ګڼ شمېر باندې خلک چې دي دا سیلابو د لاسه متاثر شوي دي. صرف دا کوډونه وایو په ضلع ډیرا اسماعیل خان په سلور تحصیلونو کې نو 25,000 پورې چې کوم کورونا دي دا په مکمله توګه تباه شوي دي. دغه سه په تانک چې هم ډیره زیاته تباهي شوې ده د دې د وجې نه. د ضلع ډیپټي کمشنر مطابق 8,00,000 پورې چې کوم کسان دي په ضلع ډیرا اسماعیل خان کې دا د سیلاب د اوبو نه مړ شوي دي په مختلفو پیښو کې. ورسره کړه دا وایو هم اوس د فیلډ نه راغلو نو کا خلک وګورو موږ مسلې د غصې دي د دو سره امدادي کروایا نه په هغه توګه نه دی روانه. خو زه به دا ووایم چې دو کیپیسټی نه لري کا صوبایي حکومت ته کا ضلعي حکومت ته دا دو کیپیسټی دومره نشته دی چې دا دو سره امداد وکړي. او بل طرف ته به دا ووایم چې کوم خیراتي تنظیمونه دي یا خلک دي یا سیاسي تنظیمونه دي دا هغه د طرف نه کوم امداد روان دي. حقیقت په ګراوند باندې لیدشي د خلکو سره مختلف فود او نان فود ائټم د سیزنونو کې مرسته ورسره کوي. خو د حکومت د طرف نه آسیز نشته دي ځکه چې اوس تقریبا اوبه قطر شپې په ډېرې علاقو کې خلک کورو ته واپسي وکړه خو چې کورونه ووینه دا حال دي چې سامان هم ټول د ملبه لاندې راغلي دي. یعنی دا دو سره هیڅ طریقا نشته دي. ماشومانو کې چې کوم ملیریا ول مسله ده ملیریا بیماری ماشومانو کې زیاته شوې ده و سره له هیزي بیماری په دوه کې ډېره زیاته شوې ده. ور سره چې کوم یو بل سیز دی دا او بچو کې دا ورو ده طرف نه راغلي ده وزیرستان او دا جوړ د سیمونا نو دا مار د پیخې را مار چې چلې پیخې واقعیت دې زیات شولې دي. پرون یو ډاکټر فرما خبره وشولې چې په سیول روغتون کې د دلتا ډېر اسماعیل خان کې نو هغه ویل چې 25 پورې چې مونږ ته دا کسان راغلي دي چې مار چې چلې دي په مختلفو سیمو کې. نو دې لپاره ایمرجنسي ګامونه پکار دي چې صوبایي حکومت وفاقي حکومت واخلي. خو فیلال واده روان دي. پرون هم وزیر اعظم شاه شریف ډېر اسماعیل خان ویزیت وکړو خو بس ازباني واده وی چې یو ورایول ویزیت کړي او هغه کې کړي وي خو په ګراوند باندې یا فیلال هغه کسان ګامونه نښکاري دي. ور سره په ضلع ډېر اسماعیل خان کې نن ما ویزیت وکړو د افغان مجرینو یو کیمپ ته د پوشا پول ایریا شي. نو هلته 100 پورې کورونا چې کوم دي کمپلیټ رنګ شوی دي او هغه باندې د ستون سره مخامخ دي چې وایي چې مونږ چون کې رجستر افغان ریفیوجی دیو مونږ سره کارونه دي. نو ویلی تنظیمیا چې د امداد لپاره د خلکو نه آی ډی کارډونه غواړي مونږ چې د افغان کارډ وښکاره کو نو دو مونږ ته وایي چې تاسو خو ریفیوجی دی یا افغان تاسو سره مونږ مدد نشو کولای. دادا ځای خلکو د لپاره دی نو هغه باندې زیات او مشکله کې دي مخیر افراد د امداد ورسره کوي.
نو حکومت سوي
یا بل طرف نه ور سره
سعود صاحب حکومت بیا دغه مهاجرینو لپاره سپلان کې لري لکه دا خوم د سیمه اوسیدونکو دي کنه سیلاب ځپلي دي نو د لپاره مشخص سپلان نشته.
تر اوسه پورې چې دوی سره ملاقات وکړو نن ور سره ملاو شولو او دوی سره د زیلین تنظیمیا چونکې دلته امداد کوي د زیلین تنظیمیا د طرف نه د دوی سره تر اوسه پورې لیاسو امداد نه دی شوی. او د کیمپ چې کوم د دو کیمپ او د ډرین یا خوړ د چې کوم د په غاړه دی یعنی ډایرکټ د خپل دوبه چې کوم د هغه طرف نه راغلی وي دا دو په کیمپ راغلی دي. نو زیلین تنظیمیا تر اوسه پورې د دوی سره څه امداد نه دی کړی او چې خیراتي ادارې یا داسې غرض دي اغه لکه فود چې کوم تیار فود دی هغه موکې ورکی وی خوري خو دا سیم دا د دو سره نه دی شوی چې آیا ټینټ فور کړي شوی وی یا مچردانه یې ورکړي شوی وی یا نور چې کوم نان فود ائټمز دي چې دوی ته اشد ضرورت پرودونو نه دي. تقریبا
25,000 کورونا پر ڈیرا اسماعیل خان کے مکمل طور باندې تباہ شوی دی دا خلق اوس شرط دی دی لپاره خاص کیمپونه جوړ دی
ما جی ما سٹارٹ سے خو یہ دعوی کړل چې 26 اگست یعنی چې دا وب پډی خان بند راغله د وزیرستان لپاره نو خلکو دا وکړل چې دا کورونا ډنګ شول نو بچیان او زنانا چې کوم بھی په کورونو کې دا خو چې چا رشتہ دار و دلته لی خپل خپلوان وی هغه کرے دا بچیان دا زنانا ور وستل او اور دا حالت جو شوی دی چې ظاهره خبره د سیټی علاقې د کورونا وړو کی دی نو مسئلہ دا غوتا موسم هم گرم شوی دی چې دا برانونا ختم شول نو ډیرو خدا سے کړی دی چې اراغلن چرته چادرې مادرې دمرا ولګاولې چې کوم کور ملبا دا ال تک چی کړ دی هغه یونو کې وبا ولاړې دی او ډیر خراب بوت رنا دی او دا دا سی دی چې ډیر پر وډونا ناستی ډیر پس مکو کې ناستی ډیر دا ونو بو خوا کې ناستی سو د رشتہ دارونو کورونا تا هو دا سمول دل چرتا مخالی دکانوں میں بھی بازاروں کے لیے مارکیٹوں کے الٹا فیملیز ناشتے دی مدر ٹریکٹر ٹرالو سے فیملیز ولی دلے چھ پر روڈ پہاڑا ولاڑی دی اگے کے فیملیز ناشتے دی مدہ باران اور دلمر دادے پ منشانہ باندھی دی داخل بچیاں ڈیر زیات متاثر دی اسپیشلی زنانا او بچیاں کیونکہ علاقہ دا سدا چھ دا پردے او دخشی زونو ڈیرا مسئلہ دا دلتا نو کا پہنگامی بنیاد بند صدا ہوا ہے چھے دو دے پارا سپیشلی چھے ضرورت تا ٹینٹس چھے کم مچردہ نہیں دی داشی زونہ کا دو دے پارا برابر نفی زکا چھے دا کورونا دم رزر نجوڑے گی چھے دا رنگ شوی دی پا دے باندے مصرف فڈے راز دی اور اکثر آ کورونا دی چھے کچھا دا خطو کورونا دی غریب خلق کی نو دا با کالونا واخلی کا دا دو سارا سمرستے ونشن
دیر دیر مننا سعود محسود سیب چھے تاسورا سر خبری اکڑے اور دون کو داو دا دیر اسماعیل خان نزائی خبریال چھے را سر دا سیلا پس پا ورستی حال را سر خبری کولی
دا مشال رادیو نوے موبائل اپلیکیشن
پا ہر ڈول سمارٹ فونوں کے کار کبھی
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او د خیبر پختونخوا په سیلاب ځپلو سیمو کې خزه د غنو صحی مشکلات سره مخامخ دي په ځانګړي ډول د امیدوار خزو او نوو زیږیدلو ماشومانو ژوند د دوايانو او پاک چاپیریال د نشوالي لوجې په خطر کې لوېدلې د سواد په بهرین سیمه کې یو خزه د ماشوم د زیږیدو په وخت د طبي سہولت نه لرلو لوجې مړ شوې همدا زمونږ همکاري فرخند اسد په سیلابونو کې د خزو د ستونزو پاړه د پېښور لیوي ډاکټرې الینا علیشا چې په 400 نوخار او د سواد په سیلاب ځپلو سیمو کې کار کوي مرکه یې کړې ده لومړی ترې دا پوښتلې چې په سیلاب ځپلو سیمو کې یې کومې لویې مسلې ولیدلې
ٹائم وانے ملاوی اس کے علاوہ جسم خواتین امید سردی اگی تڑے رضا تھا مسئلہ اگیت یعنی تھا خوراک نہ ملاوی گی اگی تو دوائیاں نہ ملاوی گی سپلیمنٹ نہ ملاوی گی ویکنیس مسئلہ دوائی تھا
کمپلین کری علینا سنگ تاسو خپل خبرو کې ذکر وکړه کنه اوس دی بهرین په اتروړ سیمه کې یو حامله خزه چې واغه مړ شو ځکه چې هغه ته د ماشوم د پیدایش پر وخت هغه ضروری طبي مرستې یا ضروری طبي امداد ورته ونه رسید کنه نو تاسو الته چې کومې خزه دي چې په ماشوم ناروغه دي پریگننت دي هغه وی ته د صحت ته سہولت چې لکه ډاکټر یې شوای خزه ډاکټرانه تاسو به نه پدې کمپونو کې
نو دا سده چې میډیکل کمپس کې خو فیمل ډاکټرز هم دي او سټوډنټ ډاکټرز هم شته میډیکل سټوډنټ هم شته نرسز هم شته بټ هغه کې خو موږ موشلي چې کوم دي جنرل کوم اوی باڈی دا اغي بیماریان تا خیال تو سپیسیفیکلی موږ درته دې څه پاره ډاکټرانی نو غوډلی یا موستلی موږ سره نه چې موږ اته ډیلیوري کولای شو بیکاز دا یو پیچیدا عمل دی او هغه کتاب څه سره حالات کم کې دي شي او خرابې طرف تم دي شي نو هغه دا پاره تاسو ته یو پراپر سیټ اپ پکار دی چې تاسو سره پر وخت دینه موجود دی تاسو سره پر وخت چې ریلایزیشن سامان موجود دی نو او دې شي کمی راغلی دا او دې سټ افیکټ کې دې شي مطلب مخکې هم راځي دغه چې ریلیز کم سم آبادی نه لپلر باندې دی غټ غټ اسپتالونو ته نږدې نه دی او ایزیلی دا خزي اسپتال ته نشي راځي او دا کسي ته تاسو کې نږدې تر کوم دا فقرات نه سنس کې یو خزي او دا څه پر بهر پښ اغي ماشين پیدا شو او د دې شي ټاکل کولو لپاره حکومت ته په کار دی چې کارو کی
خزه نورو مسلو ته مونږ را شو د کور پر خودل چې دا د خزه لپاره ډیره ګران وي بیا سیلابونه کې یا په هیبت باندې شي د خزه راوتلی سایکولوژیکلی تاسو چې خزه سره ملاو شو ناغوي څنګه وي
دا څه څه ته چې یو انسان نه دی اغي ډیر ورو کې نه ورو کې شي خراب شي د هی بلونګینګز نه سپیشي مون اورک شي نو موږ ډیر ځات په کې وو بیا چې نیچر دغه خود دې پیدا کړی موږ دا چې ډېر سنسټیو دي ډېر حساس دي فضا نو هغه خپل ډېر ځانې باندې پورا پور جوړ کړی یو طریقې سره چلې یو ویډیو تر زندگی نو که تاسو نه دا چې اني تک چې تاسو هر کلاړ شي نو دا ډېر یو ګران عمل دی او دې عمل نه تیرېدل هغه خزه د پارا یو اکسترا برډن دی دغه چې هغه ډېر ایزیلی ډیپریسیږي او دا یو مایوسي چې کوم دی دا موږ هر کس مخال خزو کې وکړو هغه مشر دي که هغه وړي دي که هغه ځوانان دي پیغلي دي هغه ټولو کې دا یو مایوسي ده موږ هم دا امید ساتلې شو چې دا د مخکې ډیپریشن کې چینج نه شي بیکاز دا څه وجوهات وجه نه چې کوم ډیپریشن کېږي نو د هغه چې کوم ریزلټ راځي کنه نو هغه څه خاص نه دي او موږ به نه غواړو چې زموږ خزي دې طرف ته لاړ شي
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دندې موده د نومبر په میاش کې ختمي کی خو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر تورونو وروسته لدې مسلې سیاسي کشاله جوړه شوې ده عمران خان ویلیو چې وزیر اعظم شهباز شریف او په حکومت کې دغه سره شامل آصف علي زرداری غواړي داسې سړی د پوز مشر شي چې د غوي مبینه درغلې پټکړي پوز په دې خبره سخت خفقان خودلیو په پا پاکستان کې وبله مسله د ګرانې او خراب اقتصاد ده چې اوسنۍ ائتلافي حکومت یې پرا د عمران خان په تیر حکومت اچوي د دې دوانو موضوعاتو په حق له د دفاع او خزانه وزیرانو یو خبري خونډه کړې چې فرخنده اسد یې پاړه نور معلومات لري
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د سپتمبر پر 1 په اسلام آباد کې د خزانه وزیر مفتی اسماعیل سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې د پوز د مشر د ټاکلو عمل به پر قابلیت وي او باید د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دا مسله نورا پیچیده نه کړي خواجه آصف پر دغه وخت وویل د پوز د مشر په ټاکلو کې لا هم وخت او دغه فیصله به د نوومبر په میاشت کې کیږي
د ارمی چیف د ټاکلو په اړه چې کومي خبري شوې دي که زه غلط نه یم نو عمران خان وروسته د نه پورزول چې د هغه دغه مطلب نه وو خدا هر څه هغه دی او سازش او د سټریټجی تر مخه کوي چې لومړی دی پر ادارو نیوکه وکړي د پوز د مشر ټاکلو د عمل نه یې شخړه جوړ کړه او بیا وایي چې ما خو د قابلیت خبره کړی دا زما په فکر د یو یا دوا کې سونه علاوه د پوز ټول مشران پر قابلیت مخته راځي او اداري یې په خپل نمونه وزیر اعظم ته وړاندې کوي او بیا په هغه کې وزیر اعظم د هوایی بري او بحري پوز د مشر انتخاب کوي
دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی د پوز د اوسنی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دندې موده سږ کال په نوومبر کې پای ته ورسي او حکومت یې باید تر هغه مخکې ځایناستی ونوموي خو خواجه آصف وویل اکثره وخت عمل د نوومبر پر اخیری اونیو کې ترسره کیږي او دا ځل به هم داسې وي دلهغه وروسته دا چې په خوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د سپتمبر په 14 په فیصل آباد کې ویجلسې ته په وینا کې وویل چې نواز شریف او آصف علي زرداری د خپل خوخي پوزي مشر ذکر راوستل غواړي چې خپل درغلې پټکړي خو له دغه وروسته نو موري د سپتمبر پر 16 د پیښور په جلسه کې وویل چې موجوده ائتلافي حکومت کوشش کوي چې دغه وینا لا غلط رنگ ورکړي او دا چې ګنې عمران خان خود پوز خلاف دی
او کته کې جناب عمران خان تو فوج کے خلاف ہے.
بلخوا د گٹ خبری کانفرنس پر محال د خزانے وزیر مفتا اسماعیل ول چې د پاکستان تحریک انصاف گند د پخوانی حکومت د غلط او پالیسیو لوج نن په ملک کی گرانی زیادہ دا.
ہر جگہ تو پیچھے چھوڑ کے گئے 1077 ارب روپے
ہر جگہ کی دوی ہیواد پورستو پر خو دے تیر کال د خزانے وزارت یو زر واو یا ارب روپے د بجلی سیکٹر تور کړی دی او دا په جولای او اگست کې چې د بجلی په بلونو کې کوم د فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج په نوم ټیکس راغلی وو دا د هغه تیلو بای وی چې مخکنی حکومت د اپریل میاشت کې اخستوې دا د عمران خان کارونه وو د هغه ګناه هم اوس زمونږ په سر ده.
بلخوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پنجاب په چشت یا خار کې تیر ماښام یو جلسې ته د وینا پر وخت ویل چې د ده د واک پر مهال د بجلی نرخونه کم وو او ګرانی دا سنوا څنګه اوس تا
زموږ حالات نن داسې دي او هیواد مو د یو داسې مالی بحران نه تیریږي چې پخوا داسې نه و لیدل شوي. دوی ویل چې عمران خان ځکه لري کوو چې ګرانی ده خو په تیرو څلورو میاشتو کې چې څومره ګرانی راغلی دومره د پاکستان په تاریخ کې کله نه و راغلی.
چار مہینے میں جو مہنگائی ہوئی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی.
دا پدا سے حال کدا چھ پاکستان دا وقت اقتصادی مشکلات سره مخامخ تھی. خود خزانے وفاقی وزیر مفتا اسماعیل تیر ورس پا خبری ہونڈا کیول چھ دا پیسو نڑے وال صندوق IMF لخوا دا پور دا کیس تر لاس کولو روستا کوشش کوی چھ دا حیوات اقتصادی مسئلے را کمی کری.
دا مشال ریڈیو دا
ټول دنیا په یو سړی خلی دا ټول دنیا په یو سړی ډنګیږي دا یو له هغه شعرونو چې د خوست په چنار کلنې مشاعره کې شاعرانو ویل. دا مشاعره په خو هم هر کال کې د لخوا د ځل په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې لتیر کال راهیسې طالبانو په زور حکومت نیولې او د موسیقۍ ترڅنګ په ځینو نورو تفریحي پروګرامونو هم بندیز لګولې دي. د چنار مشاعره ګډونوال خوشاله وو چې تر دغه بندیزونو وروسته لږ تر لږه مشاعره ورته تفریح برابر روی او خپل زړه خبرې پکې کوي. نجیب الله لوخیل مشاعره ته ورغلی او تاسو ته حال وایي.
په خوست کې د چنار 14 دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په یاد مشاعره کې له خوست سربیره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعرانو او فرهنګیانو دا ډول مشاعرې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او نویو استعدادونو د راټوکېدو په برخه کې ګټورې وبللې. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني مشال راډیو ته وویل شاعرانو دا موقع لرله چې د خپل ذوق او فکر برابر شعرونه او نظمونه چنار مشاعره کې وړاندې کی.
یوازې شاعرانو ته موقع ورکړل شو که څه هم اوس ډېر شاعران پاتې دي خو د وخت کمبوت وجوا نه دا چې څوک مو قصدن پاتې کړی دي بلکې ټول مو آزاد پری خو هر قسم سره د خپل طبیعت شعرونه دوی ویل.
خوستای فرهنگ پال نورشان نورانی وایي دا ډول مشاعره د ادب د بډاینې لپاره په ګټه تمامېږي.
دا ډول مشاعره په سیمه یا منطقه کې یا په ولایتونو کې د فرهنگ د پیاوړتیا د ادب د غنا لپاره ډېر مهمه دي ځکه په دې کې د فرهنگ لپاره کار کوي د ادب د غوړېدا لپاره کار کوي او بلابل استعدادونه ځوان استعدادونه په دې کې راټوکیږي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه بیتونه غزلی او نظمونه ولوستل. درې تنو شاعرانو سلیم وصال شیر محمد مجبور او مستغفر ګربز خپل شعرونه داسې وړاندې کړل.
ما خویل چې بیا چا ودنه شوی خلک پتا باندې د خیرا ډول پرم می ساده خلې جوړو خلا بیګام شوند له دې خیرا ډول
دغنه راغلم مده خر په لري منډه وکړه بیر ته مریض راغلم درمان نه پکې ونه لیدو دغم ورې دې کر دی خو اسمان هم غریږي دغم ورې دې کر دی خو اسمان هم غریږي غلی ورې کې فباران مې پکې ونه لیدو
دسروس کر وټو پر سر خول زړه دای می پرتا بندې راټول زړه بل تشبه تر سر نه چوړيږي تداسي لګدا ټول زړه.
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل شعرونه د ترانوم په انداز وړاندې کړل چې حاضرینو په تودو چکچکو بدرګه کړل. جاوید دلدار او محبت مندوزی خپل ترانومونه وړاندې کړل.
ټول دنیا په یو سړی خلې دا ټول دنیا په یو سړی رنگيږي ټول دنیا په یو سړی رنگيږي
در حس
سکون د زړه ټوټا د سترګو تور دی وطن شرم دی مې خرڅوي ټکره د مور دی وطن
دی یادونه ورده په ورسته یو لسیزو کې د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو په شان خوست کې د چنار، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سنزلګل، میدان وردګو کې د منیګل او پکتیکا کې د سلیمان غر کلنۍ مشاعرې دود شوې دي.
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي. یو څو مهم لنډ خبرونه. د پاکستان حکومت وایي د جون له نیمای راهیسې په راغلو سیلابونو کې د وژل شو کسانو شمیر 1,155 ته رسیدلی. د قدرتي آفتونو د نظم قومي ادارې پرون په خپل ورځني رپورټ کې ویلي چې سیلابونو 1,200,000 کورونه هم روان کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د یوې خزینه جج پاړه په کړو خبرو پښیمانی ښودلی. پاکستاني رسنیو ډان ورځپاڼې او سما ٹی وی لیکلی چې عمران خان پرون په اسلام آباد های کورٹ کې په مقدمه کې په خپل جمع کړي جواب کې ویلي چې جج زیبا چودھری ته غواخ کول مطلب نو. د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځې تعلیم او کار تپریدي. د ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم کوم قانون نه لري او هر څه چې یو طالب چارواکي وایي هماغه قانون ګڼل کیږي. طالبان دریس لري چې د ښځو تعلیم لپاره د یوې پالیسۍ په جوړولو بوخت دي او وایي ټول حکمونه د شریعت لمخه کړی دي. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوې دي. د هفتوار پروګرام سروې داونه مو د افغان خبريالې نسرین شیرزاد سره خبرې کړي دي. راځي چې واورو. اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه په سروې خبرونه کې مو زملی حمیر ساده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یم. نن را سره په خبرونه کې نسرین شیرزاد ملمنه ده. نسرین په افغانستان کې شاوخوا 15 کاله خبريالي کړې ده. نسرین د آریانا نیوز سره کار کړی دی او په ټی وی ای سیاسي خبرونه او خبرونه مخته وړلې. د دې ترڅنګ نسرین د ملي پیوستون پروګرام کې د رادیو خبرونه هم لرلې. هغه د تیر کال د اگست حیسه په پاکستان کې اوسېږي. نن په خبرونه کې د ملمنې سره د غې د کار ژوند او هلو زلو پاړه خبرې کوو. نو اوریدونکو په سروې خبرونه کې خراغلاس ملي حمیرزاده مستاسو د دې خبرونه قربانه او ما سره نن خبريالا نسرین شیرزاد بیبي ملمنه ده. د ټلیفون په لاین را سره دا ور سره موړی کټینګ شوې ده. ورته هر کلی وایو سلام.
سلام ملیحه جانې، تاسو ته د مشال راډیو ټولو اوریدونکو ته او کارکوونکو ته وړاندې کوم. ډېره مننه تاسو څخه چې ماته بلنه راکړه په دې خبرونه کې.
ډېره مننه. موږ خوشحاله یو چې نن موږ سره نسرین شیرزاد صاحبه میلمنه ده. نو نسرین بیبي، امید کوم چې ستاسو صحت په ښه څنګه یا تاسو ښه؟
بس شکر خلاصو سي. ډېره مننه ښه یو، مګر نن سبا کوم ژوند چې د مهاجرت دا ټول ته پته ده چې ټول په دسې یو کینسن کې دي سره له ماشومان او سره له کورنۍ ته خدا غته دي ترای دي اجازه به وي او ترای دي تر کوم تغییرات چې د خلکو په ژوند کې راغلي له یو څه واه خبر زه واته هغه شرایط سره مخ یو. بیا هم د الله څخه شکر گزار یو. خیو مننه، سلامات اوسئ.
ډیر مننه. تاسو چې کم کار دی او ژوند دی کوششونه دي هغه مونږه کوشش کو په دې نیم سات کې راټول کو او ریدونکو هم دی هغه به مونږ سره برخه اخلي. په فیسبوک باندې ورله مخه بلها میسجونه را روان دي او تاسو هم یو چا کړی دی خو تاسو نو تورزو. اول پس تاسو کما نسرین شیرزاد سوکتا د افغانستان د کمی سیمې سره تعلق ساتي او تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟
ډیره مننه ملیحه جانې. زه د ننګرهار ولایت د خوږیانې ولسوالۍ د سیستاد د کلي څخه یم او لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان کې کړې دي. له هغه ځایه چې په لومړي سر کې په افغانستان کې جنګونه پیل شول تقریبا 10 کاله له زده کړې څخه لرې پاتې شوم. بیا هم زمونږ خوشبختي دا ده چې په داسې یوه کورنۍ کې زه دنیا ته راغلی یم چې هغوی ټول روشن فکر زما پلار خپله معلم دی. ترونه مې دوی ټول ډاکټران دي او دوی ښوونکي دي. داسې یوه روشن فکره کولنۍ ده چې دوی تل هڅه کړې زموږ د زده کړې لپاره. بیا ځلې هم زمینه برابره کړه او لومړنۍ زده کړې مې هم په افغانستان کې کړې. پوهنتون مې هلته په افغانستان کې خلاص کړې او د دې سره هممهاله مې دي کار لم هم هلته مخه کړې ده. که څه هم ما د کرنوالی په برخه کې لسانس لرم، خو بیا مې ډېر کار عملی ډګر کې په ځانګړې توګه د ژورنالیزم په برخه کې کړی، ځکه چې ما د دې مسلک سره کوم مینه او علاقه چې درلودله لا ما د ژوند له پیل څخه ماشومتوب څخه حتی نو ما بیا په دې ډګر کې کار کړی.
نو مطلب دا چې دا ستاسو د ماشوموالي خواهش او ارزو و چې تاسو هم خبریاله جوړه شي؟
دا زما د ماشومتوب څخه دا خواهش و، او کته هم ډیر لنډمهاله کوچنی په دې برخه کې ویلې دي، خو بیا هم پوره لسانس درته مې په قضا کارواله کړې. نور بیا په منځ دګر کې هم دې ته مخه کړې ده چې 15 کال ما د 2015 کال نه تر 2020 اگست میاشت پورې تر کغه کې نظام په افغانستان کې تغییر وکړ. ما په همدې برخه کې په همدې دګر کې مبارزه کړې ده د اطلاع رسانۍ په برخه کې.
تاسو چې ستاسو یو روشن فکره کورنۍ ده او هغوی په هر وخت کې ستاسو ملاتړ کړی دی، نو کله چې تاسو هغوی ته دا خواهش څرګند کړه چې تاسو به هم خبریاله جوړېږي، په یوه باندې خو د چا سره د عمل نه سم مخالفت خو چانه کو
سره عمل نه و، چې هغه جمله که زما پلار و مور و ورونه مې و خویندې و د هغو څخه هغه نه و. خو بیا هم لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، موږ د شیرزاد د خوګیانیو هغې کې سنتي طریقه دا ده چې دودونه دي سنتي، چې مثلا نجونې له کور څخه بهر نه ځي، هغو تر اوسه هم په هماغه فکر دي چې ښځې باید له کوره بهر ونه وځي. زده کړه هلته جنکیو ته ډېره کمه ده، حتی زمینه ورته مساعده نه ده. هلته تر اوسه پورې د جنکیو لپاره مکتب یا ښوونځی نشته.
تاسو بیا څنګه وبخښئ، نو تاسو بیا څنګه وکول شو؟ جی
موږ خو ما درس اشاره وکړه چې زما پلار کله چې افغانستان ته راغلی و کابل کې ژوند کولو او هملته یې خپله ښوونکی و درس ورکولو زده کړې کولې خپلې. هماغه وخت کې موږ چې دلته پیدا شوي و، زما د پلار به خواهش دا و چې خپل اولادونه باید زده کړه وکړي، خپل اولادونه باید تعلیم ولري. نو دا زما د پلار مبارزه د ټولو په وړاندې و دی چې زما یل باید تعلیم ولري، زما ماشومان
نو نسرین شیرزاد بی بی تاسو وی چې تاسو تعلیم هم په افغانستان کې حاصل کو، بیا تاسو مسلک چې دی خبریالی ده، په دې کار کې څه چیلنجونه دي چې تاسو ورسره مخامخ شوی؟ که هغه د تعلیم خبره واخلو، په افغانستان کې چې کوم حالات تیر شوي دي او بیا د کار زمینې او شرایط د ښځو لپاره، نو تاسو څه داسې مشکلات وو چې ورسره مخامخ شوي؟
مشکلات خو ډیر دا و چې تر هغه چې نظام تغییر نه وکړي مشکلات دونه خسته نه و. مثلا د جمهوري نظام کې خسته دونه مشکلات نه و، یعنی په هر ډګر کې کولی شو کار وکړي، په هر ځای کې زده کړې وکړي. خو کله چې نظام تغییر وکړي یا بیا هم داسې نه مخکې کله کله دښمن به داسې وهڅه کوله چې مثلا یو اخطارنامه تا ته درکړي، یو تهدید ته ته مسایسي، مثلا هدف وژون مینه برابره کړي. دغو حالاتو کوم ذهنونه چې تیاره دي، کوم جهل و نادانی چې په خلکو کې خوره ده، په ځینو کې چې هغوی نه غواړي، افراطي ډلې دي که هغه تروریستي ډلې دي که هغه جاهلي ډلې دي چې هغوی نه غواړي حتی زموږ هېواد پرمختګ وکړي. هغوی کور ذهنه انسانان دي چې هغوی نه غواړي یا هېواد پرمختګ وکړي یا یوه ښځه پرمختګ وکړي. نو موږ په دې ډګر کې ستونزې دي، په دغه اړخ لیدلې دي. له دې اړخه نه چې موږ په دفتر کې یاد کوم ستونزې سره مخ شوې، تر دغو ډلو لخوا نه موږ ډېر تهدیدات لیدلې دي، ستونزې مو لیدلې دي چې موږ ته یې دغه زمینه نه شوه برابرې، یعنې چې موږ له دفتر ته د تګ په حالت کې له ستونزو سره مخ کېدلو، یا به د ټلیفون لخوا نه موږ اخطارونه ترلاسه کول چې تاسو باید دغه ډګر کې کار ونه کړي. حتی مخامخ موږ کړي چې په سیاسي نیست کې ګرځي نیست کې له دغه سي افرادو سره ناستو، موږ ته به ویل کېږي دغه نظام زموږ په لاس کې نه، تاسو نشئ کولی چې په دغه سروزه چې اوس ناستی یا هم آرایش مو کړی یا موږنه جوړ کړی دي، په دغسې حالت کې تاسو له موږ سره مطالبه وکړئ او تاسو یا کار وکړئ، ځکه دغه محیط تاسو دای نه تاسو کار وکړئ. تاسو باید داسې یو ځای کې کار وکړئ چې هلته ټولې ښځینه کارکوونکي، هلته یو نارینه نه وي، هلته نن له موږ سره په میز ناستي. دغه حالت موږ خوښوو. همدغه وجه وه چې بیا دوی کله نظام ترلاسه کړ، دغه حکومت د دوی لاسته ورغی، نو دغه د ښځو ته یې د کار زمینه بنده کړله، ښځو ته د کار کولو اجازه ورنه کړله، او دغسې یو حالت اوس
صحیح. او اوریدونکي هم ټلیفون کړی دی، بیا تاسو نه تپوسم کو چې تاسو ان ولې افغانستان پرې خاودو او نن سبا پاکستان کې اوسېږئ، پای باندې هم خبرې کو. خو یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی، ایتا وار ور کو چې تاسو نه څه تپوس لري. سلامونه او ستړي مشه.
وعلیکم السلام ورحمت الله، تاسو تاسو مېرمنه ته ډېر سلامونه کوم.
ستړي مشه رو را څنګه تاسو ښه؟
الحمدلله فرکه اور غزایم تپوس مدد لکه اوسه کې اکثر خبريال په پاکستان کې هم دغه هغه کوي سمو آزاد خبريال نشي کولای د ادارو د لاسه یا حکومتي چارواکو د لاسه آیا داسې زنانه و تم دغه ستونزې ورپېښېږي که صرف دا نارینه و دپاره دي او که بیا دوی لکه مقصد مداري که دوی دو بیا لکه احتجاجونه والی نه کوي لکه د خپل لکه آزاد خبريالې توب والی نشي کولای.
صحیح صحیح ډیر ډیر مننه فاروقی اور اگزیرو را چې تاسو ټلیفون کړی دی. ورزو نسرین شیرزاد بیبی دا چې هغه سوای نسرین دوی وی چې په پاکستان کې خبري اعلان تور پورې کوي چې دوی آزاد خبري اعلان نشي کولای که څه هم بیا حکومت چې دی هغه په بیا بیا وایي چې رسنې چې دی د فشار لاندې نه دي او دغه شانتي چې کوم امنیتي ادارې دي چې په چاپ تور پورې کوي نو هغه هم وایي چې دوی داسې هیڅ کار نه دی کړی چې په خبري اعلانو سره فشار جوړ شي. نو دوی دا تپوس کوي چې زنانه هم آیا داسې په افغانستان کې د داسې قسمه محدودیتونو سره مخامخ کیږي او کنه؟ تاسو یې ذکر هم وکړه
افغانستان کې دلته په پاکستان کې دوی سره وکړه دي ته لومړي سر کې یو لاندې اشاره وکړم هغه دا چې موږ خو دلته مهاجر یو او افغانان دلته په پاکستان کې نشي کولای چې کار زمینه دوی ته مساعده نه ده ځکه چې موږ دلته مهاجر یو موږ دلته اصل ویزه هم په ډېر مشکل سره ترلاسه کوو کله مو ویزه خلاصه شي هغه پیسې یا له بانک څخه اخیستلی نشو مثلا د کور قرارداد کولی نشو کار کول ته خو افغانان ته اصلا زمینه هم برابره نه ده. پاچمه د احتجاج مطلب کوم ماجر ژورنالستان یې خبر نه کنه چې دلته په پاکستان کې دوی په ځلونو احتجاج کړی چې په هغه جمله کې موږ خپل هم دوه درې ځله احتجاج کړی دی سفارتونو مخې ته خو بدبختانه چې تر اوسه زما چا مثبت نه دی راکړی یا د موږ غوښتنې چې کوم دي دوی ته چا رسیدګي نه راکړي. راځو د افغانستان مسلې افغانستان کې هم همدغه یو شرایط دي لکه څنګه چې اورځي ته وایي سره وکړه افغانستان کې هم اوس ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي کافي په تلویزیونونو کې ګوري په رسنیو کې خبرونه نشریږي کله چې څوک احتجاج طلب کړي پرې هغې ډلې نه پنځه شپږ حتی لس تنه داسې اختطاف کېږي چې هغوی برخلیک بیا نه معلومېږي چې چیرې دي چا بوتلې چیرې بوتله سره پرې باندې کوي ولې بوتلې احتجاج هم چې هغه د ښځو یا د نارینه وو د افغان اتباع حق دی احتجاج دوی باید وکړي ولې نن سبا کوم حکومت چې هلته حاکم دی کومه ډله چې هلته حاکمه ده دا اجازه دوی ته نه ورکوي چې دوی احتجاج وکړي که احتجاج هم وکړي غواړي چې دوی غږ غلی کړي نه غواړي چې دوی غږ پورته کړي د غږ پورته کول اجازه نن سبا دوی ته نه ورکول کېږي.
د یو بل اورېدونکي ته هم ورزو خو دلاور خان ننګرهاري په فیسبوک یو میسج پرېښی دی. زه اول به د اورېدونکي ته ورشو بیا به پیغام ته راشو ځکه چې دوی ټلیفون باندې انتظار باسي نو ستړی مشي. خا تر سوچې د دوی اړی کټینګي گیزه باغه میسج یا پیغام ول ولم دلاور خان ننګرهاري رور دی. دوی تاسو سلامونه وړاندې کوي او وی چې ډېر ستونزو په تعلیم زده کړې مو کړې نو خو خزو ته په دې روان نظام کې د کور نه بهر وتلو اجازه نشته نو څومره د مایوسه احساس کوي تاسو؟ دی د دبي نه میسج کړی دی تاسو.
لدی چې خډیره مننه مایسي خو کاملا دی سره احتجاج احساس کوي دی 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 احساس کوي ولی بیا خزا ولی چې تعلیم خو دی او په اسلام کې دوی ته حق ورکړي چې دوی باید تعلیم وکړي دوی باید تک لوګري ولی باید له تک حق څخه محروم شي دا باید خدي په ځان ونه مني نو په ټول هغه خو ځبانې را کوم چې کار د کړی کړی دوی باید خپل کار ته دمان ورکړي که څنګه دغه حاکم نه تامینه پریږدي ولی دوی باید احتجاجونه وکړي ځکه که چیرې یو ښځه سواد نه لري یو ښځه زده کړه ونه لري هغه خپل ماشومان نه شي روزلی هغه ماشومان ته زده کړه نه شي ورکولی که چیرې د دوی څخه تعلیم نشتری نه وي هغه څنګه کولی شي ماشومان ته زده کړه وکړي څنګه کولی شي د لور یا د زوی په تعلیم کې له دوی سره مرسته وکړي دوی څنګه تشویق کولی شي ځکه هغې خپل نه یې کړی که چیرې ته خپل یوې مور زده کړه کړي ولی شي خپل ماشومان ورېږي هغوی وخت زده کړه وکړي زه نن سبا ډېر ماسي کوم ډېر بې خفګان یم ډېر مایوس یم له دې دنیا څخه ځکه چې ما شپاړس کاله تعلیم کړی په یو امید باندې مې زده کړه کړې پنځلس کاله مې په ډګر کې کړي په ډېر شوق او په ډېر ذوق سره ولې باید اوس له دې کار کولو څخه مخه ونیول شي ولې باید د کار کولو زمینه موږ ته برابره شي دا ډېر نن سبا
په دې نورې خبرې هم کوو. یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی بار بار کو چې ستا پوسټ لري او چا ټلیفون کړی سلامونه واستړم.
السلام علیکم عادل تورایم د صد کور مجلې تحصیل علي زاین سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام عادل حسین اور ډیر مننه چې تاسو ټلیفون کړی دی سپوختنه لره.
پروګرامونه مډیر خروون دي ملمانی نه زده پختنه کو څه واجه وایله تو خبر یلی خوخه کا او موجوده وخت کی ترېډ وسه کور کوي کټی وسه کوي او خبر یلون څه ډیر ځایو کی یعنی قاتل شول ډیر تکلیفو سم مقصد دي او تو نه خدسی نورین یادسی سختی رغلی ده کنه ده رغلی او نور مډیر استه نه کو بسیاتی واخه ده یو د سیدند تر سره کوي او ډیر
ډیره مننه روره چې تاسو ټلیفون وکړو او د دوی حوصله ملوړه کړه. نسرین شیرزاد بیبی نه تپوس کو چې دوی څه وایي. دوی خدا ویلې چې د ماشوموالي نه د دوی دا شوق نو ځکه دوی دا شوبه ځان ته انتخاب کړه. بیا به دا تپوس کو چې موجوده وخت کې څه کوي او کومې سختۍ چې دی هغه دوی تیرې کړي دي لکه دوی ذکر هم کو خو زه د دې د خولې نه بیا واورو. ډیره مننه.
ډیره مننه ملیحا جانې. سختۍ مو ډېرې تېرې کړي دي. اوس په د 2020 کال د اګست له 2020 نیټې نه په دې خوا مدن د پېښې د هغه هم له دې وجې چې دوی مخالفت ډېر وکړ حاکم نظام. حتی موږ ته اخطارونه راکړل. حتی زموږ د کور پاته راغلل چې بیا موږ خپل کور ته تغییر ورکړ. یو دوه میاشتو په ډېرې داسې یو ځای کې زه پټه شوم په خپله کې یو تاکه وو چې هلته زه خپلو درېو ماشومانو سره په ډېرې سختۍ سره مې کوشش وکړ چې دوه میاشت هلته تېر کړم. له هغې نه وروسته بیا موږ کړم دی ویزا ترلاسه کړم یا ویزا پیدا کړم هغه د بل نفر په لاس باندې تر څو چې ما ته معلومات راوړي ما ته ویزا ترلاسه کړي او بیا په ډېر چادرې ته درته وایم چې زه میدان ته راغلی یم او بیا له هغې ځایه په تیاره کې ناستم وایي بیا کیسه ورته راغلي. اوس دلته موږ بېکار یو کال کېږي زه د دندې لرې یم. د خفګان تر څنګ بیا هم هڅه کوم دغه ډګر ته بېرته ورګرځم ځکه زما مینه ده زما شوق دی او زما علاقه ده او نا امید نه یم. الله ته صبر لرم او په دې امید یم چې انشاءالله یو ورځ به دغه ډګر ته بېرته ورګرځم. د دومره سختۍ سره بیا هم هڅه کوم کوښښ مې دا دی دغه ډګر ته بېرته ورګرځم.
دا راته وایي چې څنګه به تاسو دا کار کوئ لکه آیا په پاکستان کې چې تاسو پاتې یې نو سب ویزا سیستم دی او کنه بیا د راتلونکي لپاره تاسو آیا هم په پاکستان کې پاتې کیږئ د ویزې سه حساب کتاب دی او بیا کنه کمبل هوا ته تاسو ځئ؟
موږ کوشش کوو کمبل هوا ته لاړ شو او خدای وکړه که بیا چیرې اول خو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې وضعیت ښه شي زموږ خپل هیواد آرام شي او موږ بیا وکړل چې خپل هیواد ته بېرته ور وګرځم او د روانو حالاتو باندې یوه قصه یوه ستوري هم ولیکم او بېرته دغه ډګر ته ور ولګرځم بېرته خپلې مبارزې ته دوام ورکړم او که چیرې بل هیواد ته شم بیا هم غواړم په همدغه مسله کې خلکو خدمت یا د خلکو
چوپړ ته ورول. اوریدونکو تاسو سروې خبرونه ته غوږی یو لنډه دما اخلو. د خبرونه لا ختمه نه ده. د پروګرام پر وسته برخه کې د نسرین شیرزاد بیبی سره خبرې کوم.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یوش پر شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
سو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږی. سروې خبرونه ته یو ځل بیا خره غلاس مليها میرزاده مده د پروګرام قربانه او ما سره نسرین شیرزاد بیبی ملمنه ده چې یو خبریاله ده او دا وخت په پاکستان کې اوسېږي. نسرین بیبی یو بل اوریدونکو کې ټلیفون کړی ته غوی توار ورکو چې ست پوس کول غواړي. سلامونه او ستړي مشي.
او وعلیکم السلام مليه خور تا تا او تاسو پروډوسر تا او نسرین شهزاد تا په پښتنه مینا سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چروغ جوړ او خوشاله بوي او ښه خبرونه پیل کړی وي.
ډیره مننه بابر افتخار چې تاسو نن بیا په خبرونه کې سوا غسته. نن لګ لیټ شوې خو زخه د چراغ له څنګه یې تاسو او ست پوس کول غواړي.
مننه مننه مليه بس خوشاله اوسېږي. سر تکنیکی ستونزه وا بخنه غواړم. مونږ شو کولای چې ستا پروګرام مونږ میس کو چې تدرا خواږی خواږی پښتنې راوالو په خپل خواږی په خپل پروګرام مخ په وړاندې په خپله طریقه سره باندې. نو سر تکنیکی ستونزه وا بخنه غواړم. زه تاسو ته مليه
ضرور ضرور
تپوس بخو خور باندې خوال زو یار کوم چې دو دمرا په پاکستان کې ها خپل کار یه جاری ساتلې دي دا د ویار خبره ده په مونږ ویار په خور باندې خو نوختای دا وکړو چې خور نور هغه مخ په وړاندې لاړه شي زو تپوس دوا تپوس دا زنه کوم نه هي چې دو چکا په افغانستان کې وا په افغانستان کې نو ولته با په کوم موضوع باندې د زیات رپورټینګ کار کولو او کوم موضوع ته زیاته ترجیح ورکولا د دې په ان باندې کوم موضوع چې اهم یعنی امپورټنس وا هغه ته ترجیح سره ورکولا نو بل تپوس با دازنه وکم چې هغه خزه ته سپه هم ورکوي چې هغه غواړي چې موږ جرنالیزم برخه ته راشو کنه نو سو کې ګاید کوي نه ګډیا ګایډلای نه نو هغه خزه ته سپه هم ورکوي
ډېر مننه بابر تاسو
کاغذ په وزارت خانو کې وي که په وکیلانو کې وي که په وزیرانو کې وي که چېرته چاودنې کېدلې او که چېرته نرخونه لوړېدل ورځني حالات څه چې د ورځې پېښېږي دې تمرکز زموږ په هغې باندې وو بیا په دې وروستیو کلونو کې یو ګردي میز یوه خاصه خپرونه د سولې په نامه موږ درلودله چې په هغې کې دې تمرکز په دې وو چې په افغانستان کې سوله څه ډول راغلی ولې اصلاحي ډلې نه غواړي سوله راغلی د دوی غوښتنې څه دي جمهوریت غوښتنې څه دي د دوی د غوښتنو ترمنځ تفاوت څه دی دغه مسایل موږ د ورځې ډېر ځار او دوی نو پوښتنې ته راځم هغه سیاسي خبرونه دي حاله او د دوی نه خبرونه ته هغه خبرې دي چې غواړي د ژورنالیزم ډګر ته راشي زه په دې غږ کوم چې یو ثانیه دې هم ما تلیګ نه ځان دې نه پکې پېښېږي ځکه دوی خپلې ټولنې ته خدمت کوي اطلاع رسانی په برخه کې هم مبارزه لکه جګړې په ډګر کې یعنی دوی د ورځې د حقایقو څخه د نړۍ د حقایقو څخه د دنیا د حقایقو څخه خلک خبروي او په دې برخه کې خدمت کول یو لوی نعمت دی ټول خویندو لپاره او زما په دې خویندو باندې غږ دی چې په دې ډګر کې باید دوی ټول راځي ټول د مینوال اوسي او خپلې هڅې ونسپه مې ویل نور څخه هم
او نسرین شیرزاد تاسو آریانا نیوز سره کار کړی دی او د دې ترڅنګ تاسو په ریډیو خبرونه کړی دی نو تاسو زړه ته بیا کوم خبرونه زیات نږدې دی ریډیو مخه خدا او کنه ټي وي
بل خو ټي وي میډیا خو
خدای وجه سوا
وجه دا چې ما په ټي وي کې ځان سره په سکایپ لاري دی دوستانو ملګری درلودل چې ورته وایم اشاره ورته وکړم کاغذ سیاسي و کاغذ د طالبانو په حکومت کې و کاغذ د سیاست په نظام کې و د دوی سره زموږ لید کاڅه ډیر ښه نظر راګي خبرونه
ډیر ښه ډیر ښه
له دوی سره بیا
په پاکستان کې چې تاسو سږی نو تاسو د کار زمينه نشي برابرې دي
ولته موږ ډېر کوشش کړې په پاکستان کې موږ ته د کار زمينه څه د ژوند زمينه نه ده مساعده موږ ته یو څار تمام راځي وخت ملګر ملګرو د ښار ته هغه یو چې موږ تاسو هیڅ هم نو مې راجستر کړې د جون په سیستم نه باندې هتا یو کار تر کړې ټول بیا د ونتل د انټرویو لپاره هم نه وخت دلته ډېر ګراجي ته ورځ سروت نه خونل وړيږي او حتی برخورد افغانان سره د تغیر قیمتي له یوې خوا د کوری له بلې خوا د کور کرایې حتی افغانان ته په اسانه کور کرایې نه ورکوي افغانان ته چې کله د نه پښتنه وکړي دا افغان دی یا د وشتند کرایې نه تل وړوي یا د څه وینا افغانان ته مونږ کور پکړای نه دا مثلا موږ د پاکستان حکومت سره په انسیار کې ما خپل ډیره ماتره کړې ولی جواب مینه دي تاسو کړې دا ولی په دې باندې موږ خپل یې دا ولی نقطه ځوانه مې جواب تر لاس کړم او تر اوسه پورې په دې برخه کې هڅه کوم دوبه د افغان ژورنالستان ته د انسان په سترګو ګوري اته د خپل رسنۍ سره د رسنۍ د ملاتړ باندې تر پته ماس کې شوې چې باید موږ څخه د موږ له حقونو څخه دفاع وکړي باید تر موږ ته د ژوند کولو زمينه مشته دي زموږ د ماشومان لپاره باید د ځکه زمينه مساعده شي یو کال وشو ماشومان له ځکه خلک پاتې دي ویزه موږ هته نه لرو بي څه دي ویزه ته تمدید لپاره موږ مراجعه کړې د دوه میاشتې موږ ویزه تمدیدېږي نه باید له سره بل ویزه واخلو په $200 باید بیس افغانستان ته لاړ شو چې هغه خوندي او د خولي وکړي چې دا مثلا موږ ته ډېره ستونزمنه ده موږ بیرته تر افغانستان نه تګ کولی شو په څه تګ وکولی شو موږ غواړو خپل وطن کې ژوند وکړو خپل کار ته دوام ورکړو خپل بچیانو ته روزنه زمينه هلته مساعده کړو ځکه د مګر بچان یو کال کې له ذکر به ورخه پات
افغانستان کې تاسو د خزو جینکو راتلونکو ته مستقبل ته څنګه ګورې خبرونه کې ډیر کم وخت پاتې دي کدا راته په لنډو ټکو کې جواب کې
مستقبل په اوسنی حکومت کې ډیر تیار د شپږم څخه ټولګي څخه پورته جنتی ته اجازه نه ورکول سي ویلي څنګه چې آی له شپږم څخه کې چې د تاسو کې هغه به ټولین ته څه ورکول چې کتنه وکړي خپل کورنۍ ته څه ورکول چې کتنه وکړي مستقبل دې دی لنړی باندې راکاو باید افغانستان مسله کې نه دي افغانستان باید کې نه کړی افغان مېرمنې باید دوی کې نه کړی دوی باید افغانستان ته پتاخه سترګو غوړي دوی باید افغانستان مشکلات حل کړي
او نسرین بی بی تاسو سره خبرو ډیر خوندکو بس په پروګرام کې ډیر کم وخت پاتې دي زمونږ ټولو اوریدونکو ته په 13 پښتنو خوندو ته بس تاسو سره پیغام وي
تما پښتنو خوندو ته دا پیغام دی چې دا کوم شرایط چې وسره روان دي دا باید قبول نه کړي دوی باید احتجاج وکړي مدني حرکتونه د هر انسان حق دی دوی ته باید ادامه ورکړي انسان باید دوی خپل غږ پورته کړي دوی باید پورته شي نور دغه حالات به موږ ونه منو قتل ځکه زموږ اولادونه که زموږ بل پدغه حالت سره مخ ته باید موږ د ماشومان مستقبل دغه حالت سره مخ نشي زموږ بلونو کاغله کان دي ته جنې نه دي دوی د ژوند دوی د حالات د ژوند د ستګو لپاره باید ټول مبارزه وکړي باید ټول خپل غږ وټاکي کړي که هم نن سبا کوم حاکم حکومت په افغانستان کې د ښځو ته د اجازه ورنه ورکړي ولی موږ باید خپل غږ پورته کړو باید همدا څه کلی پاتې نشو کچې همدا څه کلی پاتې شي دا حکومت همدا څه دوام کوي د دوی ژوند نور هم به تیارې سره مخ نه شي نور هم جهل نادانی دیری دوی باید غږ پورته کړي دوی باید حقونو حقونو غواړي د خپل ماشومان او حقونو لپاره مبارزه وکړي د خپل کورنۍ د حقونو لپاره د خپل راتلونکي لپاره دوی باید مبارزه وکړي
ډیر ډیر مننه نسرین شیرزاد بیبی بس تاسو خو خپل خبره وکړه د افغانستان کې د طالبانو د حکومت څوک خونه لرو چې غوی خپل هم بیان ورکړي خو دا غوی همیشه هم دغه خبره په بیا بیا کوي چې د اسلام په چوکاټ کې ادنه نه خزو ته ټول حکومت ورکړي دا خو دا غوی چې کوم دریستي نو ډیر ډیر مننه نسرین شیرزاد بیبی چې تاسو سره مونږه خبره وکړه تاسو ته په مستقبل کې ډیره کامیابی واړو تاسو هم اوریدونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې را سره نسرین شیرزاد خبرې کولې امید کوو چې نننی پروګرام بس تاسو خوښ شوی وي په راتلونکو هفتو کې به د نورو ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتئ د خدای پامان
ستا کبھی بنگڑی جی نے سب دس پن لی چھتا لا ڈکاؤ